حال کې چې زرا غلیم تر اوسه ما یو انټرویو هم هلته نه ده تیره سوې. نو ډیر بد وضعیت کې د یونیسیار مسؤلینه مخصوصا په کراچی کې چې زه خپل ورسره مخ سوې یم، موږ خپله دغه ستونزې لرو. تقریبا شل کاله ما په افغانستان کې کار وکړ، دولس کاله مې په رسنیو کې کار وکړ، لیکن متاسفانه زموږ نتیجه داس و چې اوس د مجلس شپې ورځې پاکستان کې تیروو او د بل لاسته ناست یو.
په ولسی جرګه کې د خلکو په خانه استازي سایما خوګیانی بیا د افغان ښځو د وروستۍ ستونزو لامل د طالبان حکومت ګڼي. وایي که چیرې په خپل هیواد کې د ښځو لپاره کار او د شریعت په چوکاټ کې برابر ازادي وای، نن به میرمنې په بهر ملکونو کې داسې سرګردانه او پریشانه نه وي.
لکه څنګه چې معلومه ده، د کوم ورځ نه چې طالب راغلی دی افغانستان ته، د ښځو نه د کار حق اخیستی دی. طبعا ښځه چې کار کوي د هغې نه به دوی یو مزد لاسته راوړي او خپل د فامیل سرپرستی پې کوي او هغه عیاش او عبادت کوي، نو د هغې نه خلاص شوي. دوی د امنیت په لحاظ چې دوی هلته امنیتي مسؤلیت نه درلودو او همدارنګه د کار حق نه لرلو، دو مهاجرتونو ته مجبوره شوي چې اکثرا ګاونډیو هیوادونو ته لاړې، پاکستان ته، ایران ته. په پاکستان کې هم دلته د افغانستان تعلیم یافته ښځو لپاره ژوند ډېر ستونزمند دی. هغه په دې معنا چې دلته دوی نه شناخت کارت لري او نه ورته څوک وظیفه ورکوي، ولو که هغه په هره سوی دو تعلیم کړی وي، که مسري کړی وي، که پی ایچ ډی کړی وي، که لیسانس وي، دلته دوی لپاره کار نشته. او چې کار نه وي، عاید ونه لري، نو ژوند ورځ پوره سختېږي دوی لپاره. دلته د قیمتونو د لحاظه هم هر ورځ مشکلات ډېریږي، ځکه دلته نرخونه جګېږي د اجناسو، د برق بلونه هم دا رقم، د کور کرایه هم دا رقم. یعنی دوی هیڅ نو عاید دلته نه لري او د سختو مشکلاتو سره دوی مخ دي. نو که چېرته نړیوال مرسته کوي او د ښځو ملاتړ کوي، نو ښه به وي. د ښځو چې دلته د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، تعلیم یافته ښځې دي، د کار حق نه لري، د بلې خوا د وتلو لپاره هم دوی ولاره نه لري چې بلې خوا ته ووځي. د مشکلاتو سره لاس پنجه نرموي. مریضانې دي، علم ته ده چې دوی ملاتړ باید وشي، که هغه په پاکستان کې اوسېږي، که هغه په ایران کې اوسېږي.
مدنی فعال قمر نیازی چې کلونه کلونه افغان میرمنو ته د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې مدني فعالیتونه کړي دي، وایي چې په پاکستان کې د ښځو ژوند د اندېښنې وړ دی. که د حال مناسبه لار پیدا نه شي، له دې ویریږي چې اوسنۍ ستونزې دوه برابره نه شي.
لکه څرنګه چې موږ نن سبا ټول مشاهده کوو د میډیا د لارې څخه، افغان میرمنې چې مهاجر شوي دي پاکستان ته، ته په ډیر سخت وضعیت کې قرار لري. ویډیوګانې، کلیپونه یې پورته کیږي فیسبوک او ته، ټیک ټاک او ته، چې وهل کیږي، د پولیسو د خوا څخه رشل کیږي، ټکول کیږي، توهین ورته کیږي، بے حرمتی او بے عزتی او هر څه ورسره تړلي دي. په داسې حالاتو کې چې هغوی د ځان لپاره څه شی نه لري چې امکانات د ژوند سرپنا، خواړه، ماشومان مریضانی، دوا، هر څه چې ضرورت ستا، ولې ضرورتونه ورته نسته، امکانات ورته نسته. بعضی داسې کسان دي چې پخوانی جمهوري دولت کې وظیفه اجرا کوله، د ویرې څخه تښتېدلي چې دلته ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. بعضی داسې کسان دي چې هغوی فامیل سره ټول تللي دي په یو کیس کې، چې هلته منتظر دي په تمه د درېیم ګونی دولت په تناسب باندې، چې ورته دغسې شوې ده، دغسې ورته توصیه شوې ده چې تاسې هلته باید پاتې شئ تر څو چې ستاسې د ویزې او د پاسپورټ د کارونه پروسس کیږي. تر هغه وخته پورې باید یو بل هیواد کې پاتې شئ، درېیم ګونی هیواد کې. هغه تناسب هلته پراته دي، نو هغه همکاري د نهادو د خوا څخه ورته نه رسیږي. نو دوی د سخت اقتصادي وضعیت سره، مشکلاتو سره مخ دي. باوجود د اقتصادي مشکلاتو سره سره، هغه سي د پاکستان د دولت د غلط برخورد سره هم مخ دي.
سربیره پر دې چې په اوسني حالت کې افغان میرمنو حقونه په کل کې پایمال دي، که په افغانستان کې دي، که د افغانستان څخه د باندې دي، که درېمګونو هیوادونو ته تللي دي، په ناجویه سوي دي، د سخت وضعیت سره مخ دي. لکه څرنګه چې موږ د میډیا د لارې څخه وینو ویډیوګانې، چې دوی ډېر غلط برخورد کوي د افغان میرمنو سره، په مابسو کې اچولې دي، تاڼو ته وړي، د هر ځای څخه پورته کوي، کوم ځای ته دوی کوم تظاهرات کړی یا کوم غوږغوږ پورته کړی، هلته وهلو ټکول ورسره کیږي، چې دا هر څه هم انساني کرامت ته په
سپکه کتل ده او هم الحمدلله مسلمانان یو او د مسلمانانو ترمنځ حتی په شرعي لحاظ باندې هیڅ ډول بارډر یا هیڅ ډول سرحد نشته. خو بیا هم متاسفانه چې په اوسني حالت کې چې موږ افغان میرمنې هلته محتاج دي، د رواني مشکلاتو سره مخ دي، د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي.
اغلی نیازی وایی چی خزی پا اکثر کورنیو که دی طول و چارو سنبالون که دی که دی دوی اعصاب آرامنوی سونزی حل نشی، نخکار خبره ده چه پا کورنیو که با تاو تریخوالای او خواب دیوی.
کلا که چی دی یو خزی اعصاب نرمال نوی، روح و روان آرام نی، آرامش و نلری، سکون و نلری، تشویشون ور سرهی، اولادون وگی، خپل هوش حواس ده لاس ور کری، ده خطر احساس وکی، ده هاگه تاثیر پر طول کورانه بندستا، ام ده شانت ده کورانه چخه، ده بند پر په هر منطقه که چه اغه جوان کهی، ولو چه اغه خپل وطنی که پرده وطنی، په هر منطقه بندی لا تاثیر پروزی، نو طبعا طول متاثره کیجی او طول متضرره کیجی ده داسی و شخصیت ده اوسیدلو سره په منطقه کې. خو دغه حالات ته په کتو باندې، دغه شرایط ته په کتو باندې، دغه لاچاری ته په کتو باندې دا ایجابوي چې څه دې زموږ خوندې د زغم څخه کار واخلي، څه دې هم پاکستان حکومت د نرمش څخه کار واخلي. دا ورځې او دا شپې به تل نه وي، انشاءالله بدلون برازی. آقوی شکر ده لکه من خونده مسلمانان دی پا دی پویگی چی دنیا دری اصطلاح ده چرخ فلک است، پا گردش که ده نن پا ما ده سبا پا تا ده. ده باید پاکستان هیچ وقت پا دیونه نزیگی چی زخونو زخود اکتفاسه و ایما افغانان خو خپل پا مبین سی بی اتفاق دی چی ده ورس پی مندی لاغلی ده سی ورس براس چی تا با بی اتفاقه تبه دغه ورځ چې په ما ده دابه پتا راسي، نو بیا هغه وخت کې زما څخه څه توقع لري، زه څه در سره وکم؟ من حیث دی یو مسلمان، من حیث دی یو همسایا، من حیث دی یو انسان، کوم توقعات زموږ سره لري؟ او په کل کې بیا هم زه راځم د نړیوال سازمان د بشر د خپلواک کمیسیون خواته چې د هغوی خاصه پاملرنه دغه خوندو ته غواړو، ځکه چې دغه حالت د زغملو نه ده، ډېر دردونکی ده. باید حل لاره ورته پیدا شي چې حل لاره یې زما په اند د هغوی خاصه پاملرنه، همسایه هیوادونو ښه سلوک، ښه برخورد، او زموږ د خوندو زغم او حوصله، ورسره هغه خپل وړتیاوې په کار اچول، هغه خپل استعدادونه په کار اچول، هغه خپل هنر چې لري هغه په کار واچوي، د هغه لارې څخه پیسې پیدا کړي. موږ د طالبانو په اوله دوره کې پاکستان ته تللي وو، مهاجر شوي وو، مالته بهترینه فیزیوتراپي زده کړله، زده مې کړله، برته مې کارم کوله، پیسې مې ترلاسه کولې، یعنی ماش مې اخیستله دغه په بدل کې. چې زه راغلم په افغانستان کې زه ډېر خوشحاله وم چې ما یو هنر ترلاسه کړی د پاکستان هیواد کې. نو کله چې موږ یو ځای کې اوسو، موږ هلته مجبور یو چې دغه ځای اصول، عنعنات، قوانین، هر څه به ځان باندې تطبیق کړو، نظر واغه خپل موقعیت ته، نظر واغه ضرورت ته چې موږ هلته پراته یو په هغه هیواد کې.
په کابل کې د طبي پوهنتون محصله مینه وایي چې که د افغانستان تاریخ ته ځیر شو، افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې دا څلوېخت کاله لګانو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو لکه چې طالبان واکمن شوي دي، ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي.
تیرو څلوېخت کالونو تر ټولو ډېره قرباني له ښځو څخه اخیستې او اکثرو فامیلونو خپل زعیم له لاسه ورکړی دی. نو د فامیل هغه اقتصادي بوج دی د ښځو په شانو پاتې دی، او دوی مجبور دي چې د کار له لارې څخه دغه خپل اقتصادي ضرورتونه پوره کړي. او اوس کله چې په دوی کارونه بند شوي، وظیفې بند شوي، دوی له ډېرو غټو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ځکه چې اوس موږ په ژمي کې یو او د ډېرې سختې یخنۍ سره مخ یو، او په دې سخت ژمي کې د فامیلونو اقتصادي مصارف لا هم تر نورو وختونو زیات دی، او د خوراکي د ارتزاقي موادو قیمتونه هم تر نورو وختونو جګ دي. دا واقعا چې ټولو فامیلونو ته، بخصوص هغه ښځو ته چې د خپلو فامیلونو اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، غټ مشکل دی. او دوی بالاخره مجبوریږي چې یا خپل کوچنیان کوڅو ته ولیږي د خیر وختو لپاره، او یا هم خپله کوڅې ته وزي، مجبوره شي چې خیر وغواړي، ځکه چې دوی ته بله لاره پاتې نه ده، او یا هم دوی مجبور دي چې کډوال شي او زموږ گاونډي مملکت ته لاړ شي او موږ خبرونه وینو هلته هم بخص له ښځو سره له کوچنیانو سره اصلا لکه انسان غوندې رفتار نه کیږي او دوی په د میلو شاته په ډېر یو رقتباره او ذلت حالت کې پراته دي. که دا مشکل په ډېر زر حل نشي موږ به د دې نتایج او پایلې ووینو چې زموږ ټولنه به له یوه نوي ناورین سره مخ وي. هغه کوچنیان چې خیر غوښتو ته کوڅو ته ځي دوی په بدو لارو ځي، له دوی نه بد شخصیتونه جوړیږي، او هغه ښځې چې کډوالې شوي دي هغوی له یو ډېر سخت برخلیک سره مخ دي. نو ښځې د جامعې نیمه برخه ده، د اکثر فامیلو اقتصادي بوج دی په شانو دی. بهتره به دا وي چې زر تر زره دوی ته د کار زمینه برابر شي او دوی ته د وظیفې تللو اجازه ورکړل شي تر څو زموږ جامعه د اقتصادي لحاظه هم مستقله وي او زموږ هیواد لکه نور هیوادونو غوندې پیشرفت وکړي، مخ ته لاړ شي او د دغې انساني ناروین سره چې موږ مخ یو د دې نه خلاص شو.
په افغانستان کې له وروستي بدلون وروسته په کډوالۍ کې او هم په هیواد کې دننه د امنیتی او اقتصادي ستونزو له وجې په ډیرای کورنیو کې د کور د غړو ترمنځ هم خوابدي رامنځته کړې ده. افغان ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وایي چې تر ډیر هڅه وکړي چې کورنۍ له تاوتریخوالي وژغوري، د ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړي ځکه چې د حالات تلپاتې نه دی. له نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک به برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول به برخلیک دي او تر اوسه د برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کی او نه دی اندېښنه لري چې د دوه برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه بيدای
استاد په داسې وخت کې یو د بل زغمل یو بل توصيله کول څومره ګټور او مناسب کار دی.
په دې حالت کې د یو بل زغم یو بل ته نیکه مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه هغه څه چې د اسلام سپیشلی دین ارشادات دی ورته پام وکړي، هیڅ کله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاری له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولای شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې لاسه ورکړې په کورونو کې دي. آیا دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار دی دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرې دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولای شي او دا ستونزې پریدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړي یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومان او کورنۍ غوړي چې حالت شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهربانی نه کار واخلی. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، ل خپل تجربه را توایات چې په دې سخت شرایطو کې خپل ژوند سره کوم پر مخ بیایې.
خامخاده هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسو د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عقل او بالغ انسان جواب بدای چی نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډیر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډیره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې ترڅنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کې. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
د طالبانو له بیا جلی واکمنۍ څخه وروسته ډیر شمیر کورنۍ د تاړي شوی چې هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای اول حکم دا و چې لشبګم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. خځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه. حجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګید. په وروستي حکم کې پاندونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډاوه. در منوګتونکو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پریږدي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق
نن په خبرونه کې پر مشمانه باندې د درنو یا شاقه کورونو پاکل خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا غړی فضل ربی پښواک دی. دوی ته خره غلاست وایو. په پایل کې به راته وایي چې د مشمانه لپاره کوم کورونه درنه یا شاقه دي.
هغه کورونه چې دی مشوم له توان نه پورته دي او دغه د جسمي او روانی سلامتی گواخی حکومتونه باید لغنه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وي مشخصه دا کلمه او جمله درغلی چې مثلا شاقه کارونه خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متعهد شي چې دوی خپل په داخلي قانون کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوق په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومان په رابطه او د ماشومان د خوندیتوب په رابطه وزکی کی هغه باید د ټول مسائل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومان هغه سلامتی جسمی فزیکی ورته باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لاغنه باید مخنیوي او په قانون کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې د ماشومان پاکله څه ویل شوې دي؟
د افغانستان په قوانین کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي ماشومان په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینه کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارو باندې باید وانستول شي، یعنی لغونه د شاقه کارو ګټه وانخستل شي. دا صراحت لري په 28 او 29 ماده کې د موارد شته. خو هغه قوانین دي مخکینی رژیم و خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارات په چوکاټ کې تروسه روخانه نه دي چې ثبات وشي دا پليدي کړي دي پلي په هر حال په مخکینی قانون او په اساسي قانون کې خدا موارد راغلي او سه ماشومان باید د شاقه کارو له اغنه له چارونه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي.
یو شمیر کورنۍ سره لدی چې اقتصادي حالت هم ښه وي په ماشومان باندې درنه کارونه ځکه کوي چې وای لامدی کوچنیوالي څخه کلاک په خبره سخت سری او روزل شي. د دې کار پاکله تاسو څه وایي؟
په افغانستان که د اکثر کورونې او د پلارونو د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا د خبرې کوي چې ماشومان د بعد پوړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وسي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد وسیږي. زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده، ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ځوان چارې ورته برابري کړو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنې د دوی دغه فکري ذهني تربیتی هغه وده ډیر مهمه ده نسبت له دې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد به حیث په یو ټولنه کې راڅرګند شي، خدمت کوي. زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي. دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان رازده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې کله رقم ستاسو بهتره به وي.
که څه هم اکثره کورنۍ خپله بېوزلي د دې لامل ګڼي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کوي، خو مخکې مو ویل چې ځینې بیا له دې څخه هم چې د ماشومانو د حقونو په هکله پوهاوی نه لري په هغو باندې شاقه کارونه کوي. تاسو یې اصلي علت څه ګڼئ؟
په اوسني شرایطو کې افغانستان کې له ډېره بده مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډېره ورانه ده. یعنی موږ وینو، یعنی ضرورت نه ده دې خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو. عملا وینو په ښار بازار کې، په کلو بانډو کې چې له ماشومانو نه ډېرې ناوړه استفادې کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت او اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی، په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر دې کور یا وژل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کور بهر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري او اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو لم سلام نور لامل نه دي چې د دې بایس کې چې ماشومان دي ته ارتسي چې شاقه کارو ته مخه وکړي.
په ماشومان باندې د درنو کارونو زیان راته وایي.
په خو لورای معلومه ده چې کچېر منګه په ماشومتوب کې ماشومان په دې ار کړو چې دوی شاقه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کړي. په ماشومتوب کې خو معلومه ده چې منګه په راتلونکي په ځواني کې منګه هغه نه دی یو تعلیم فرد په حیث ټولنه کې هغه نه منګه ګټه نه اخستای. اکثر د دوی منفی تبعات دا دي چې دوی په معلولیتو باندې اخته کیږي، دوی رواني مشکلات پیدا کوي، د تعلیم زمینه ورته مساعده، دوی خود تعلیم وخت کې خودی شاقه کارونه کړی دي، په نورو کارو باندې مصروف او بوخت وو. نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډیرو نیمګړتیاو سره مخ دي. نو موږ خو اله لرو چې اوس د موږ حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي، ځکه دوی ډیر اړمن دي او ډیر شد ضرورت ده. په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید ورته وسنجول سي او کوم پالیسیان سي دي او کوم مخکني قوانین سي دي او برخلیک معلوم سي چې د هغه په اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده، روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې په راتلونکي کې موږ یو سالم فرد په حیث جامعه کې هغه ګټه واخلو.
په ماشومان باندې د شاقه کارونو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا ده چې فعلا د موږ حاکم نظام ده دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځان ته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري، د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ، علل خصوص د نه سوه نه اتیا کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه ټول اصول مقررات چې د ماشومانو په اړه د هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي. کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومانو وکړي. مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومانو ته سمه تعلیم ورکړي، خې تربیه کی، او له شاقه کارونه له سخت کارونه به پرې نه دی. او دا مفکوره چې زپ ماشومتوب کې ژوند فشار واچو شاقه کارونه ته اړکو چې ترسو سي د ځوانۍ د کارو تمرین ولري، دا مفکوره به سره اصلاح کو. او اول کې د کومتونو مکلفیت ده، او ثانیان د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دې حمایت کې د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعده کې تر څو موږ پر راتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو. ډیره مننه.
درنو دوستانو، د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبرۍ شورا د غړي فضل ربی په ژوک خبرې مو پر ماشومان باندې د درنو یا شقه کارونو پاکلو واوریدلې. دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خپرونه تربیه کې چاري.
Suffer my way. زمان